د مینه پیغام.
نوې امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
زما خوږو ملګرو، السلام علیکم. نوې امید پروګرامونو سلسله کې زه او ملکه خور تاسو ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوو. مونږ ډېر زیات خوشاله یو چې نن یو ځل بیا تاسو سره یو.
زما ملګرو، لکه د نور کله په شانتي نن امینه یو ځل بیا زموږ پروګرام ته راغلې ده او هغه به مونږ ته د تعلقاتو په باره کې خودنه کوي چې مونږ به څنګه د یو بل سره ښه تعلق لرلی شو. او د دې نه علاوه مونږ به د ایسټر په باره کې هم خبرې اترې اورو. او دې سره سره مونږ به په دې پروګرام کې ښکلی موسیقي او دې سره به سندرې هم اورو. زما امید دی چې تاسو به دا پروګرام اورئ.
زما ملګرو، د کمې موسیقۍ چې اوس ملکې خور ذکر وکړو، نو مونږ غواړو چې د نورو خبرو اترو نه مخکې تاسو ته لږه موسیقي وړاندې کړو. د دې نه علاوه نن به مونږ په دې پروګرام کې د معافۍ په باره کې هم خبرې اورو.
السلام علیکم زما خوږو اوریدونکو، تاسو څنګه یې؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ او زموږ دا پروګرام به ډیر په شوق سره اورئ. زما ملګرو، زه غواړم چې نن تاسو سره د معافۍ او ملګرتیا په باره کې یو څو خبرې وکړم. ما اوریدلی دي چې ملګرتیا یا دوستانه لکه د پیسو په شان ده، د دې کې خودل آسان وي. په دې خبره زه پوهیږم، پیسې زما په ژوند کې ډېرې زر زر زی راځي او زه پوهیږم چې ملګرتیا هم څومره په اسانه سره ختمېدی شي. زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې د ملګرتیا د ختمېدو اسانه طریقه څه ده؟ زما تجربه خو دا ده چې کله یو ملګری تا له تکلیف درکي او ته هغه نه معاف کړې، د خپل ملګری معاف کولو نه انکار کول مال د هغې تکلیف په نسبت زیات تکلیف راکوي. نو زما ملګرو، په معافۍ کې څه څه شامل دي؟ یاد ساتئ، په معافۍ کې زموږ رویه او زموږ عمل یعنی کارونه شامل دي. دا هیڅ مسله نه ده چې زما ملګری ما ته د معافۍ د پاره وی یا نه. زما ملګرو، یاد ساتئ، معافی زموږ یو ذمہواری ده. زما ملګرو، څه به وي که زما د ملګری هغه مطلب نه وي څه چې یې ویلي دي؟ څه به وي که هغې ته هډو پته نه وي چې هغې ماله تکلیف راکړی دی؟ کېدای شي د هغې په ژوند کې څه مشکلات دي او د هغې رویه ما سره ځکه داسې وه چې هغه په ډېرو مسلو کې راګیره ده، یا کېدای شي هغه نا جوړه وه او بس ما سره یې ځکه داسې رویه وساتله. زما خویندو، ملګرتیا زما د پاره ډېره اهم ده او زه به پوره کوشش کوم چې زما ملګری ما سره یو ځای وي. کله چې هغې ماله تکلیف راکړي، نو زه به پوره کوشش کوم چې هغې د زړه نه معاف کوم او زه همیشه کوشش کوم چې هغې ته رښتینې ملګرتیا وښیم. زما ملګرو، یاد ساتئ چې معافي یو فیصله ده کومه چې تاسو پخپله کولی شئ. دا په دې باندې بنیاد لري چې بل هیڅ څوک نه، صرف تاسو دا فیصله کولی شئ. زما ملګرو، یاد ساتئ، معاف کولو سره به ټول هر څه سمدستي ټیک نشي، خو معافي د ماتې شوې ملګرتیا دوباره جوړولو دپاره اولنی قدم دی. زما ملګرو، دا یو څو خبرې زما په ذهن کې وي چې ما تاسو ته د معافۍ په هکله وکړې.
ملګرو ما یو ځل اوریدلیو چې انسان ته د ټولو نه زیات د څه ضرورت دی نو هغه معافي ده. په کار دي چې ملګري، کورنۍ، رشتہ دار او ان تر دې چې دشمنان هم معاف کوي. خو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې خدای پاک مونږ معاف کړي او مونږ له نور خلک معاف کول په کار دي. دا د ایسټر یعنی د اختر ورځې دي او دا معافۍ د پاره د خوشحالۍ ورځې دي.
زما ملګرو، د کلام مقدس نه چې کوم اولنې آیات مې زده کړې دي نو هغه د یوحنا دریم باب او شپاړسم آیات دی. دا آیات د عیسی مسیح په کار باندې د پوهېدلو دپاره یو بنیادی آیات دی. دا زموږ دپاره د خدای پاک د عظیمې مینې ښکارنه هم ده. که تاسو د یوحنا دریم باب او شپاړسم آیات لوستلی او یا تاسو اوس د دې تلاوت کول غواړئ نو تاسو هم دا آیات راویستی شئ او ما سره یو ځای ویلی شئ. د یوحنا دریم باب او شپاړسم آیات په دې کې ویلی شوي دي: خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکړه چې خپل اکی یو زوی هم ورکو، هر هغه څوک چې په زوی ایمان لري هلاک به نه شي خو د تل عمري ژوندون به بیا مومي. زما ملګرو، په دې لفظونو کې مسیحي پیغام بیان شوی دی. په دې کې د انسان د هغه ضرورت په باره کې ذکر شوی دی کوم چې په دې دنیا کې انسانانو له پکار دی. موږ ټولو ته د یو خلاصونکي ضرورت دی.
زما ملګرو، د مسیحیانو په تور کله چې مونږ د ایسټر خوشحالی کوو نو مونږ دا را یادو چې حضرت عیسی علیه السلام په سولۍ باندې قربان شو او مړ شو، دې د پاره چې زمونږ د ټولو ګناهونه لرې کړي. دې پاک ولی خپل زوی قربان کو؟ دا ځکه چې خدای پاک دې دنیا سره مینه کوله. خدای پاک مونږ ټولو سره مینه کوي.
زما ملګرو، کلام مقدس مونږ ته وایي چې اولنی انسانانو د خدای پاک نافرمانی وکړه. د دې نافرمانۍ په وجه باندې ګناه دنیا ته راغله او ګناه په ټولو خلکو کې موجوده ده. د ګناه په وجه باندې مونږ ټول ګنده شوي یو. زما ملګرو، زما درې بچی دي. ما هیڅکله هغوی ته دا نه دي ښودلي چې تاسو دروغ وایئ یا د یو بل سره جنګ وکئ یا د یو بل سره کینه او حسد وساتئ. خو د دې په باوجود چې هغوی لا واړه دي، خو بیا هم په دې بدو سیزونو کې ځینې په هغوی کې موجود دي. زما ملګرو، که چېرې ستاسو بچی وي نو تاسو ته به پته وي چې زه څه په باره کې خبرې کوم. که چېرې مونږ ګیر چاپېره دنیا ته وګورو نو دا ورځ په ورځ خرابیږي. چې کله مونږ د سحرې اخبار کوله وکړو نو په دې کې دا لیکلي وي چې څومره مړی وشو او څومره قتلونه وشو.
او د دې نه علاوه کله چې مونږ اخبار وګورو نو په دې کې غټ غټ لیکلی شوي چې هر طرف ته جرمونه، حملې، غلاګانې، دوکی، قتلونه، زناګانې او په وړو ماشومانو او ښځو باندې ظلمونه کیږي. هر طرف ته ګناهونه کیږي. زما ملګرو، ګناه یو خرابه بیماری ده. کلام مقدس مونږ ته د رومیانو په شپږم باب او دیرشتم آیات کې وایي چې د ګناه بدل مرګ دی. په دې کې دا هم ویلی شوي دي چې مونږ ټول د خپلو ګناهونو په وجه په روحاني طور مړه یو او د خدای پاک د فضل او لویۍ نه محروم یو، ځکه چې هغه پاک دی او مونږ ګناهګار.
زما ملګرو، مونږ دومره طاقتور نه یو چې د خپلو ژوندونو نه ګناه لرې کړو، او نه مونږ دومره نیک یو چې دا د خپلو غوږونو، زړونو او ذهنونو نه لرې کړو. ګناه مونږ د خدای پاک نه جدا کوي. راځئ چې واورو چې کلام مقدس کې د رومیانو په دریم باب لسم او یو لسم آیات کې څه ویلې شوي دي. هما خورې تاسو را دې آیاتونو تلاوت وکړئ.
ډېره ښه ده ملکې. هیڅ څوک صادق نشتا، یو هم نشتا. داسې هیڅ څوک نشتا چې پوهیږي. داسې هیڅ څوک نشتا چې د خدای طالب وي. ټول گمراه دي او د هیڅ کار نه دي. داسې هیڅ څوک نشتا چې مهرباني کوي. نا اسوک نشتا. زما ملګرو، په دې وجه مونږ ته د خلاصونکي ضرورت دی.
زما خو ګورونو او خويندو موږ په لغلطیانی او کسورونه په خپل باندې هیڅ کله نشو لري کولی. موږ ته د بل چا د مدد ضرورت دی. نو په دې وجه باندې عیسی مسیح راغلو. هغه زموږ د بشکولو د پاره راغلو. کلام مقدس موږ ته دا ښودنه کوي چې حضرت عیسی علیه السلام د ډیرو خلکو د پاره کفاره جوړ شو. هغه زموږ قرض ورکو. هغه مونږه بچ کو. هغه مونږه ذات کو. وګورئ زموږ څومره زبردست خلاصونکی دی. صرف عیسی مسیح زموږ خلاصونکی دی.
د دې نه علاوه عیسی مسیح ته د خدای پاک ګډورې ویلې شوی دی چې د دنیا ګناهونه په ځان وړي. او هغه هم داسې وکړل. هغه د هغه ټولو خلکو ګناهونه په خپل ځان واغشته. څوک چې د هغه د معافۍ طلبګار دی، هر هغه کس چې اقرار کوي او د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې د خدای پاک نه علاوه بل څوک هم ګناهونه نشي بخلی؟
په سلی باندې د عیسی مسیح د مرګ په وسیله هغه جرم او ګناه لري کا، او موږ یې نوی مخلوق جوړ کو. هغه موږ له د تل ژوند هم راکو. نو اوس موږ خدای پاک سره په آسمان کې د تل دپاره اوسېدی شو. موږ له پکار دی چې صرف او صرف په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو او د هغه خلاصون او فضل قبول کو. په دې طریقه باندې خدای پاک خلکو سره خپل تعلق واپس بحال کوي، یعنی صرف په مالک عیسی مسیح د ایمان راوړلو په وسیله.
زما خوږو ملګرو، کې دې شي چې ستاسو په زړه کې اوس دا سوالی چې عیسی مسیح څنګه دا هر څه کولی شي؟ مونږ ټولو ته معلومه ده چې انسانان خدای پاک جوړ کړی دي چې د تل د پاره دا غسر اوسېږي. خو بیا هم ګناه دنیا ته راغه او دې سره مرګ. چې کوم خلکو عیسی مسیح په سولی کو، نو کله چې هغه هغه مړ ولیدو، نو هغه سوچ وکړو چې دې سره د هر څه خاتمه وشوه. هغه په قبر کې کېښودی شو او یو غټ غټې د قبر خولې ته کېښودو.
او د دې نه علاوه هغوی خو رومي سپایان هم د قبر د څوکیدارۍ دپاره مقرر کړل چې څوک د هغه لاش پټ نه کړي، ځکه چې هغوی ته دغه ټولو خبرو پته وه کومې چې حضرت عیسی علیه السلام کړې وې. هغه دام ویلي وو چې هغه به په درېیمه ورځ د مړو نه راژوندی شي. او هم داسې وشو، ځکه چې عیسی علیه السلام د ګناه کفاره د خپل ژوند په وسیله باندې ورکړې ده. هغه په مرګ باندې فتح ومونته. هغه د مړو نه بیا راژوندی شو او هغه ژوندی دی او تل تر تله به ژوندی وي.
زما ملګرو، عیسی علیه السلام په مرګ او شیطان باندې فتح ومونته او هغه په ګناه او جرم فتح حاصله کا. نو په دې وجه موږ د ایسټر خوشحالي کوو. موږ د ژوند دپاره خوشحالي کوو. موږ د عیسی مسیح د بیا راژوند کېدو دپاره خوشحالي کوو. چا چې په خپله ویلو زه هغه له ژوند ورکولو دپاره راغلی یم او د ویړیا ژوند ورکولو دپاره راغلی یم.
زما خوږو خویندو، د خلاصون، فضل، ژوند او د امید دا قیمتي پیغام نن ستاسو دپاره دی. دا د خدای د طرف نه یو تحفه ده. د یوحنا دریم باب او شپاړسم آیات ځان ته را یاد کړئ. په دې کې ویلې شوي دي، خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکا چې خپل اکی یو زوی هم ورکو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان لري هلاک به نه شي خو د تل عمرې ژوندون به بیا مومي. زما ملګرو، تاسو په ذاتي طور باندې د تل ژوندون او د سلامتۍ دا تحفه حاصلولی شئ. موږ ټول به ستاسو دپاره دعاګانې کوو چې تاسو خپل زړونه او خپل ژوند مالک عیسی مسیح له ورکی او د ایسټر په خوشحالو کې شامل شئ.
نو زما خویندو، تاسو نن داسې کولو د پاره تیار یئ؟ دا سمره د خوشحالۍ خبره ده. تاسو موس مونږ سره په دې دوا کې شریک شئ. خوږ خدایا، مونږ ستا شکر کوو چې تا عیسی مسیح رالیږلو او هغه په سولۍ زموږ دپاره مړ شو. ستا د مینې دپاره مونږ ستا شکر کوو. زه دا اقرار کوم چې زه ګناهګار یم او ستا د مینې حقدار نه یم. خدایا، مهرباني وکړه او زما ژوند واخله او دا نوی جوړ کا. خدایا، مهرباني وکړه او زما ژوند بدل کا. دا هر څه ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین.
آمین. زما ملګرو، تاسو ته یاد دی چې لږ وخت مخکې موږ پروګرام کې ووریدل چې عیسی مسیح د خدای ګډوره دی چې د دنیا ګنا په ځان باندې وړي. د مکاشفې د کتاب پنځم باب د یولسم نه تر دیارلسم آیاته پورې کې د عیسی مسیح لکه د ګډوري په تور یو بل ښکلی تصویر پیش کړی شوی دی. او زما دا آیاتونه ډیر خوښ دي. کلم چې زه د آیاتونو تلاوت کوم نو د هغه همدا ثنا وایم. زه به اوس دا آیاتونه ستاسو دپاره ووایم. بیا چې ما وکتل نو د بېشماره فرښتو اوازونه مې واورېدل چې هغه د تخت او د حیوانانو او د مشرانو نه چاپېره وي، او د هغوی شمار په زرګونو او لکونو کې و، او هغوی په زوره باندې چغې وهلې چې هغه ګډوری چې حلال کړی شو د دې لایق دی چې ټول قدرت، دولت، حکمت، لوی عزت، شان او تعریف عمومي. او بیا ما واورېدل چې ټول مخلوقات چې په اسمان کې، په ځمکه باندې، د ځمکې د لاندې او یا په سمندر کې دي، هغې ټول چغې وهلې چې د هغه چا څوک چې په تخت ناست دی او ګډوري ته شکر، عزت، شان او قدرت دی تل تر تله وي. آمین.
زما ملګرو، په کلام مقدس کې لوکانو مسړی د هغه وخت په باره کې ویلي دي کله چې عیسی علیه السلام د مړو نه بیا را ژوندې شو. دا موږ د لوکا په 23 باب لومبو اوو آیاتونو کې مومو. زه غواړم چې د دې تلاوت دستاسو په وړاندې وکم. په دې کې لیکلي دي، خدای اتوار په ورځ سحر وختي ښځې قبر ته راغې او هغه تیار کړی شوی خوشبویه یې د ځان سره راوړي او د قبر نه کاڼې ارغړېدلې ولیدو. هغه دننه ورغې خو د مالک عیسی لاشي آلته نومونتو. دی لا په دې واقعیا حیرانې ولاړې وې چې ناصافي دوه سړي په برېښناکو جامو کې د هغې خوا کې ولاړ وو. هغې ویرېدې او خپل سرونه ځمکې ته ټیټ کړ، خو هغې ورته ووې چې ژوندې په مړو کې سله لټوئ، هغه دلته نشته، هغه پاسې دلی دی. تاسو را یاد کوي هغه خبرې چې په ګلیل کې درته کړې وې چې ابن آدم به څنګه د ګناګارانو سړو په لاس حواله کیږي او په سلی بشي او په درېمه ورځ به بیا ژوندې پاسي.
نو زما ملګرو، موږ دپاره دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې امید اوس هم موجود دی. عیسی مسیح مړ نه دی، هغه ژوندې دی.
زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو. مونږ ډېرې خوشحاله یو چې تاسو د ایسټر په خوشحالۍ کې مونږ سره شریک شوی او په هغه امید او معافی او نوي ژوند کې شریک شوی کوم چې عیسی مسیح ورکوي. نو اوس په مونږ تاسو له خپل پته درکو، په دې تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی.
ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اورئ او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو دا غې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 00150250 50 50. یعنی 00145025 4 1 0 5 4. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ملګرو، تاسو دا پته ځان سره ولیکلا. تاسو هم خپل ځان د خپل خلاصونکي قرباني شوی ګډوري د ژوندۍ خلاصونکي مالک عیسی مسیح سره کلک وتړئ. څوک چې د دنیا ګنا په ځان باندې وړي، هغه ژوندۍ خلاصونکي. څوک چې د ستاسو ګناهونه لری کولی شي، هغه ته خواست وکړئ چې هغه ستاسو ګناهونه لری کړي او بیا وګورئ چې سکیږي. نو هم دې خولي پیغام سره تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.
زمن خوګو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خوله شان پروګرام وورېدو، او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره ووري. زما امید دی چې دا به تاسو ډیره زیاته خوښه شي.
سرکشی کبھی ولی بیکارا منصوبے جوڑبی ولی بیکارا منصوبے جوڑبی ہم نبلی سرکشی
ولی بیکارا منصوبے
کشی کبھی
جی صحیح